درنو اوریدونکو السلام علیکم لاس پجی شوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. په پیل کې خبرونه لرو. د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. قطر له افغانستان سره د فوري مرستو غوښتنه وکړه او د عراقي کردستان چارواکي وایي د اربیل پر اډې د بی پیلوټو الوتکو بریدونه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن چې پرون شنبه د پنسلوانیا ایالت په شانکسوویل سیمه کې د سپتمبر د 11مې د حملو د شلمې کالیزې په مناسبت کې ګډون کړی و، وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول، او یا سلنا امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره هر څومره شر چې کېدای شي بشري مرستې وکوي. محمد بن عبدالرحمن السانی دا غوښتنه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته پرون شنبه په مسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړه او ویل که په افغانستان کې وضعیت لا خراب شي نو هیڅ یو ګاونډی به له ناوړو اغیزو خوندي نه وي.
قطر او روسیه موافقه وکړه چې دې ته اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ او سره سمدستي مرستې وشي. همدارنګه زموږ له نظره دې ته اړتیا ده چې بشري مرستې باید خپلواکه او په دې هیواد کې له سیاسي وضعیت سره تړلې نه وي.
د روسیې د تاس خبري آژانس راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښ شوي یو ډیر دردونکی بشري وضعیت رامنځته کړی چې کېدای شي له دې هېواده ګاونډیو هېوادونو ته د کډوالو د ورماتېدو سبب شي. لاوروف زیاته کړه دا د ټولو هغو هېوادونو چې د افغانستان په روان وضعیت کې ښکیل دي. په تېره بیا هغو چې د ده په وینا په دې هېواد کې بشري بحران رامنځته کړی مسؤلیت دی چې د افغان کډوالو د د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو د برخې یو مسؤل وایي لکه چې طالبانو کابل نیولی، متحده عربي اماراتو د دې هوایي ډګر له لارې په سوونه ټنه خوراکي مواد، درمل او نور توکي افغانستان ته لیږلي دي. د جی ای ای سی کمپنۍ سیمه ایز مشر ابراهیم معروفی وایي د سپتمبر له 3مې راهیسې د متحده عربي اماراتو حکومت افغانستان ته د مرستو رسولو یو هوایي دهلیز پرانیستی او تر اوسه په 11 الوتنو کې 255 ټنه خوراکي مواد او روغتیایي توکي د هیواد ته لیږلي دي. د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې په متحده عربي اماراتو کې میشته دغه کمپنۍ د 2000 کال د نومبر له میاشتې راهیسې د کابل په هوایي ډګر کې د بارونو د انتقال او امنیت چارې پرمخ وړي. د راپور له مخې په دغو مرستو کې د غوی غوښه، وچې شیدې، د پخلي غوړ، روغتیایي توکي شامل دي. متحده عربي امارات او قطر په وروستیو کې له افغانستان د شاوخوا 140,000 ایستل شویو کسانو په څلورو کې 3 برخې ته په خپله خاوره کې موقتي ځای ورکړی دی. د خبرونو لازاجي رادیو اوري. د عراقي کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دیره دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. په اربیل کې د کرد ځواکونو ویندوی لاق غفوري وایي پرون شنبه 2 بی پیلوټ الوتکو د اربیل هوایي ډګر ته چاودیدونکې مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرشوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دا څویم ځل دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو او پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حمله مسئولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو امریکا د ایران له ملاتړه برخمن یاغیان د دې پیښې مسؤول بولی. ایران تر اوسه پورې په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه خپل پاتریات هوا ضد توغندي او ډېر پرمختللی رادار سیستم ایستلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې امریکا ریاسته نږدې د شاهزاده سلطان له هوایي اډې خپل دفاعي سیستمونه اوري دي. په راپور کې ویل شوي په داسې حال کې چې لسګونه زره امریکایي پوځیان په عربي هیوادونو کې شته، د آسیا له لوري امریکا ته ګواښونه پر خپل حال پاتې دي او له هغو سره د مقابلې لپاره د هوایي دفاع رادار ته اړتیا ده. د امریکا عرب متحدان د واشنگتن د نورو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنه په دې هم زیاته شوې چې امریکا له افغانستان ناببره خپل ځواکونه وایستل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي سعودي عربستان په خپله هم پاتریات توغندي لري، خو د هر توغندي بیه $3 میلیون ده چې ورته ګرانه تمامیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي اوکراین باید اروپا ته د روسیې د غازو د لیږلو په برخه کې د یو ترانزیت یا د صادرونکي هیواد په توګه پاتې شي. مرکل چې د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به خپل دنده پرېږدي، دغه څرګندونې پرون شنبې د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویسکي سره په ورسا کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. میرمن مرکل چې 14 کلونه یې د جرمني د صدر اعظم په توګه دنده اجرا کړې، د روانې سپتمبر میاشتې په 6 له پارلماني انتخاباتو وروسته دنده پرېږدي. نوموړی په وروستیو کې له امریکا سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې مسکو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت ستریم 2 په نوم د غازو د جنجالي نلیکې د لیږدولو چارې بشپړې کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې رئیس له لویدي سره د ایران د اټومي تړون پر سر د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن یکشنبه ایران ته ځي. د دې ادارې د خبرپاڼې له مخې رافایل ګروسی به په تهران کې د ایران د ولسمشر لمرسیال اسحاق جهانگیری او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس محمد اسلامی سره وګوري. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یوه بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی شوی. ټاکل شوی دی چې ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کانفرانس جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان د ډیرو مرستندویو ټولنو چارواکو په افغانستان کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دغه نړیوال کانفرنس کې به چې سبا دوشنبه به د سویس جنیوا ښار کوربوي، ملګری ملتونه هڅه کوي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي ترڅو په دې هیواد کې له میلیونونو بېوزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي ترڅو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه باید ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیاتې او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسوي. ګوتیرش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتیرش چې په خپله هم په دې کانفرانس کې ګډون کوي، تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي ترڅو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي، بلکې لا به بې ثباتۍ ته لاره هواره او د هغو ترهګرو ډلو لپاره یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز وویل چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 444 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس یې کنګل کړي استثنایي آزادی کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تیره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د افغانستان د 83 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو 3 افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. د خوړو د کمښت ستونزه په تیره بیا هغو کسانو کې ډېره زیاته ده چې وزګار دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی خپل ستونزه داسې بیانوي.
در خبرې کوم له لغمان نه، هیڅ کاروبار نشته ضروره، در په درې خاورې په سر یو، یا خو بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیه ولي غرمه راځو، ډوډۍ نه یي چې شنه، بیا مازیګر زو ماښام راځو، د خدای هیلې ته پراته یو.
مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کرونا وبا له امله شاوخوا 3 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې دغه راز ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بېوزلۍ کندې ته ولویږي. د دې سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 2 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم له ازادي راډیو واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ته کتنه کړې ده او لیکي هر څه د سترګو په رپ کې بدل شول او افغان خبریالان اوس له داسې یو رژیم سره مخامخ دي چې د لیدو زغم یې نه لري. ورځپاڼه لیکي د آزادو رسنیو خوځند فعالیت چې یو وخت د افغانستان د بریا په کیسو کې یادېده او د تیرو 2 لسیزو ډیره لوی لاسته راوړنه بلل کېده، پر دې هیواد د طالبانو له ولکې وروسته ناڅاپه خپل لوری بدل کړ. د نیویارک ټایمز د لیکنې له مخې اوسمهال په افغانستان کې د آزادو رسنیو بقا پر خبریالانو د فزیکي حملو، پر ځان سانسور، په تیره څه کم یوه میاشت کې د خبریالانو د شمیر د کمیدو او د طالبانو د افراطي سیاستونو په نتیجه کې تر ګواښ لاندې ده. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې افغان خبریالان آزاد فعالیت کولای شي، خو د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د دوی د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې اطلاعات روز ورځپاڼې وویل طالبانو د دوی 2 خبریالان ډیر سخت وهلي ټکولي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو د تشدد په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې بشري حقونو ته بدرناوی کوي، خو د دوی ادعا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه له رارسېدلو راپورونو سره په ټکر کې ده. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان او عراق کې د متحدو ایالاتونو د پوځ لګښتونو ته اشاره کړې ده او دا موضوع یې په یو تفصیلي راپور کې چې عنوان یې دی د افغانستان او عراق 5 تریلیون ډالر لګښتونه څه شول څېړلې ده. د راپور په یو برخه کې راغلي د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خپل پوځي ماموریت د ملاتړ لپاره د پوځي عملیاتو په تقریبا ټولو برخو کې په بېساري ډول پر خصوصي قراردادیانو متکي و. د ګارډین د راپور له مخې له پوځي وسایتو نیولې بیا تر الوتکو، هلیکوپټرو، بي پیلوټه الوتکو، کښتیو، د سونګ موادو، وسلو او مهماتو پورې تقریبا هر څه همدې قراردادیانو برابرول او همداراز له خوړو نیولې تر اطلاعاتي ټکنالوژي پورې ټول لوجستیکي خدمات هم همدوی وړاندې کول. د ورځپاڼې د راپور له مخې د جګړې په کلونو کې د امریکایي سرتیرو پرتله د دې قراردادیانو شمیر زیات و. ورځپاڼه لیکي چې د 2000 کال په دوبی کې متحدو ایالاتونو په افغانستان کې له 22,500 زیات قراردادیان درلودل چې دا شمیر په افغانستان کې د ډېر امریکایي سرتیرو پرتله 2 ځلې زیات و. ګارډین لیکي چې په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ښایي اوس پای ته رسیدلی وي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې متحد ایالات د دې جګړې د خورا زیاتو لګښتونو هضم ته باید دوام ورکړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه.